السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه سفی ولاستان ایگزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروگرام ته خره غلاست وایم تخنیکی چارې میر احمد صافی مختوړي وړاندې د سر موضوع دا چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي وسله والو طالبانو د اصلاحاتو له ادعاو سره سره تر خپلو ولکې لاندې سیمو کې پر بشري حقوقو شدید محدودیتونه لګولې دي. دا همورې چې ټاکل شوې د امریکا د متحده ایالاتونو د استازیو جرګې یو شمېر غړیو ته به نن د هغه راپور په اړه معلومات ورکړل شي چې ویل کېږي روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره انعامونه ورکړي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبان سربیره پر دې چې د اصلاحاتو ادعا کوي خو تر واک لاندې سیمو کې پر بشری حقوقو سخت محدودیتونه لګولي. د فرانسې ولسمشر او د جرمني صدر اعظم د اروپایي ټولنې لپاره د کرونا د بحران د اقتصادي اغیزو په وړاندې د مقابلې په هدف په زیات اندازه د پیسو بیلولو غوښتنه کړې او هغه ایراني ژورنالیست په اعدام محکوم شوی چې آنلاین کاري په 2019 کال کې په ایران کې د پراخو مظاهرو له راپورته کېدو سره مرسته کړې وه. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. دا بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبان سربیره پر دې چې د اصلاحاتو ادعا کوي خو تر واک لاندې سیمو کې پر بشری حقوقو سخت محدودیتونه لګولي. دا خبره د سازمان د سې شنبې په ورځ په یو رپورت کې کړې او زیاته کړې ده چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې پرتو خلکو ویلي چې څوک د طالبانو د کړنو په اړه انتقاد یا پوښتنه نشي کولی. همدارنګه دغلته د ښځو او نجونو د حقونو څخه سرغړاوي کیږي او د بیان په ازادۍ او رسنیو سخت محدودیتونه لګولي. د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې په خپل رپورت کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو دواړو لخوا د بشري حقوقو سرغړاوي ته په اشاره زیاته کړې. د امریکا متحده ایالات او هغه هیوادونه چې افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کوي باید ډاډمنه کړي چې هر ډول هوکړه کې باید بشري حقوقو په برخه کې کلک ژمنې او د عملي کېدو یو میکانیزم ووسی. اخوا طالبان وایي د دوی مشرانو د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په غونډه کې ټینګار کړی چې دا ډله بین الافغاني خبرو ته ژمنه ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین په یو بیان کې ویلي چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو یو هیئت د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په غونډه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې د عملي کېدو له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د بندیانو د خلاصون پر موضوعاتو غږېدلی دی. پاینې حلقه د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د حملو لپاره د روسیې لخوا طالبانو ته د نقدي جایزو د ورکولو د ادعاو په اړه څیړنې پیل کړې. د پینټاګون یو ویان ویلي پر چې د دفاع وزارت تر اوسه داسې شواهد چې د ادعاوې تایید کړي نه دي موندلې. اروپایي ټولنې په افغانستان کې سمدستي د اوربند ټینګېدو او تاوتریخوالي د پای ته رسېدو غوښتنه کړې او هر اړخیز اوربند د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره مهم ګام بللی. په افغانستان کې د دې ټولنې د استازي دفتر په یوې خبر پاڼه کې د اختر تر اوربند وروسته زیاتېدونکی تاوتریخوالی د اندېښنې وړ بللی او ویلي دي چې وضعیت خراب شوی او د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه دا منلو نه ده. اروپایي ټولنې په دې بیان کې زیاته شوې چې پر افغان ځواکونو د طالبانو د بریدونو دوام راتلونکي بین الافغاني خبرې له ستونزو سره مخ کولای شي. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل ښار کې د حقاني شبکې د یو لوی برید مخه نیولې. د ملي امنیت ریاست نن په یو خبر کړي بیان کې ویلي د کابل په 12 ناحیه کې د غهینو موټر چې له چاودیدونکو موادو بار وو نیولې. په بیان کې ویل شوي د حقاني شبکې دوو تنو د دې شبکې د مشرتابه په امر غوښتل په کابل کې د چاودیدونکو موادو د دې بار موټر په وسیله یوه ستره چاودنه رامنځته کړي. د فرانسې ولسمشر او د جرمني صدر اعظم د اروپایي ټولنې لپاره د کرونا د بحران د اقتصادي اغیزو په وړاندې د مقابلې لپاره په زیات اندازه د پیسو د بیلولو غوښتنه کړې. انګلا مرکل د دوشنبې په ورځ د برلین شمال کې د یو وبخی انګلا مرکل د دوشنبې په ورځ د برلین شمال ته پراته میسبرګ ښار کې د ایمانویل ماکرون قربانه وه. جرمني د چهارشنبې له ورځې د اروپایي ټولنې دورهیي مشرتوب پر غاړه اخلي. د فرانسې او جرمني مشرانو تیره میاشت د اروپا د اقتصادي رغونې لپاره د 568 میلیارد ډالرو انډول د یو پروګرام وړاندیز کړی و خو ځینې اروپایي هیوادونه له شرایطو پرته د مالی مرستو له ورکولو سره لیوالتیا نه لري. ماکرون له مرکل سره په ګډه خبري غونډه کې ویل پاریس او برلین د جون میاشتې د هوکړې عملي کولو لپاره لازم کارونه ترسره کړي.
دا وایي هغه مسلې چې پرې خبرې شوې او په ګډه ترسره کېږي دا دي چې جرمني او فرانسې هوکړه لیک د آزادې اروپا په بریالیتوب بدل شي. فرانسه او جرمني د یوروزون د اقتصاد نږدې نمایي برخه جوړوي. او هغه ایراني ژورنالیست په اعدام محکوم شو چې انلاین کاري په 2018 میلادي کال کې په ایران کې د پراخو اعتراضونو له راپورته کېدو سره مرسته وکړه. د ایران د قضا ویان غلام حسین اسماعیلي نن او د روح الله زم په اړه د محکمې حکم اعلان کړ. د امید نیوز په نوم د زم ویب پاڼې او د پیغام استولو په مشهور اپ ټلګرام کې د نوموړي کانال خلکو ته د اعتراضونو د وخت په اړه معلومات ورکول او د ایراني چارواکو په اړه رسوا کوونکي معلومات خپرول.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل آسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 2.2 ټیټه 2.2. هرات کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 40. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 38 ټیټه 20. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 20. او جلال آباد آسمان زایزه وریز، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 28.
تاسو لمړی خبرونه واوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا حالات کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې بیا هم ولولئ. مخته پروګرام کې اوري چې د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي وسلوالو طالبانو د اصلاحاتو له ادعاو سره سره تر خپل ولکو لاندې سیمو کې پر بشري حقوقو شدید محدودیتونه لګولې دي. په دې ارتباط هم راپور لرو چې ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې او شمیر غړیو ته به نن د هغه راپور په اړه معلومات ورکړل شي چې ویل کېږي روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو انعام ورکړی. دا چې شنون کې په دې اړه څه وایي نظیم سمون ته بغوښ شو.
ترامپ اوس له طالبانو سره په معامله کې دا وکچیر ثابته شي چې رښتیا هم روسي طالبانو ته د امریکایي ځواکونو د وژلو په سر انعام ورکوي نو دا به ترامپ ته لږ ګران پریوزي.
په هلمند کې نن خلکو د سنگین او واشیر د وروستیو خونړیو بریدونو په ارتباط مظاهره وکړه. یو مظاهره چې وایي
ته باور وکړه چې هغه حالت په افغانستان کې شروع دی، خصوصا په هلمند کې چې د پسونو او د انسانانو وینې مسرګډې سوي دي، غوښه مسرګډې سوي دي.
به هم خرغلې ماخام په خیر رسول لمړي مطلب ته. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي وسلوالو طالبانو د اصلاحاتو له ادعاو سره سره تر خپل ولکو لاندې سیمو کې پر بشری حقوقو شدید محدودیتونه لګولې دي. د سازمان دا خبره د سیشمې پرس په یو راپور کې کړې ده. ولسی خلکو ویلي دوی د اتوان نه لري چې د طالبانو پر اقداماتو د ښځو او نجونو له حقوقو پر سرغړونو د غراز د بیان او رسنیو پر ازادیو د دوی پر لګول شوی محدودیت انتقاد یا یې پاړه پښتنه مطرح کړي. صالح محمد صالح په دې اړه راپور جوړ کړی.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په دغه راپور کې چې په نهه شپېتو مخونو کې د سې شنبې پر ورځ خپور شو راغلي چې د طالبانو او دولتي ځواکونو لخوا د بشری حقوقو سرغړونې دا معنی لري چې د امریکا متحده ایالاتونه او نور هیوادونه چې د سولې پروسې ملاتړ کوي باید دا یقیني کړي چې هر ډول یو موافقه باید د بشری حقوقو قوي تعهدات او د عملي کولو میکانیزمونه ولري. د دغه راپور نوم دی ته د شکایت حق نه لري د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې پوهنه، ټولنیز محدودیتونه او عدالت. راپور د طالبانو تر ولکې لاندې ولسوالیو کې د خلکو پر ورځني ژوند، د طالبانو لخوا پر پوهنه، معلوماتو او رسنیو ته پر لاسرسي او پر ګرځېدو پر لګول سویو محدودیتونو تمرکز کوي. په راپور کې راغلي د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې له بشري حقونو د دوی پراخو سرغړونو په راتلونکي کې د سولې په هر ډول موافقه کې بشري حقونو ته د دوی د تعهد په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. د بشري حقونو د څار په سازمان کې د آسیا د څانګې مرستیالې پاتریشیا ګاسمن ویلي طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې بیرته خپل ځینې سخت قیودات لګولي دي. دا لا هم عادي خلکو ته ګران او خطرناک کار دی چې د طالبانو مشرانو ته د خپل اعتراض ژغ ورسوي. میرمن ګاسمن ویلي داسې ښکاري چې طالبان په پام کې لري د بیرې په خپرولو سره واکمني وکړي بې له دې چې تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ولسونو ته په حساب ورکولو کې ځانونه مسؤول وګڼي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان دغه راپور د 2019 د کال له جنوري میاشتې راهیسې د 138 مرکو پر اساس چې 160 یې مستقیما له اشخاصو سره سوي ترتیب سوی دی. دغه مرکې په هلمند، کندوز او میدان وردګ ولایتونو کې د طالبانو له چارواکو، قومندانانو، جګړه مارانو، دغه راز ښوونکو، ډاکټرانو، پوخ عمره کسانو، زده کوونکو او نورو عامو وګړو سره سوي دي. د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې خلکو د دولت تر ولکې لاندې له سیمو هم شکایتونه کړي چې زورواکي او ځینې محلي چارواکي مدني حقونو، د بیان ازادۍ او نور اساسي حقونو ته درناوی نه کوي. د بشري حقونو د سر سازمان د راپور په حواله طالبان اوس د افغانستان پر یوه پام وړ برخې خاوره او نفوس کنټرول لري چې په زیاتو دغو ساحو کې خلک مجبور دي د تعلیم، محاکمو او نور خدماتو په برخه کې د طالبانو خپل قوانین او تحمیل سوي مقررات رعایت کړي. په راپور کې راغلي که څه هم د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د نجونو او ښځو د تعلیم په برخه کې ځینې پرمختګونه سوي، خو د بیان ازادۍ، معلوماتو ته د لاسرسي، غونډو او د رسنیو د ازادۍ په برخه کې د خلکو حقونو ته کافي درناوی نه دی سوی. وسلولو طالبانو تر اوسه دغه راپور په اړه رسمن کوم عکس العمل نه دی ښولی او د افغانستان حکومت هم تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د ازادي راډیو خبری مجله اوري ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو د استازیو جرګې یو شمیر غړیو ته نن د هغه راپور په اړه معلومات ورکړل چې ویل کیږي روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره انعامونه ورکړي. طالبانو دغه راپور رد کړی خو د کانګرس یو شمیر غړیو ته پرون جګپوړیو استخباراتي چارواکو په دې اړه معلومات ورکړي. احمد شیباراو نور جزئیات.
په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو غړیو ته د هغه راپور په اړه معلومات ورکړل شول چې ویل کیږي روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره انعامونه ورکړي دي. د کانګرس دغو جمهوري غوښتونکو غړیو وویل که چېرته دا راپورونه سم وي روسیا به یې عواقب وویني. د کانګرس غړیو مارک ترونبیری او لیس چینی په یوه بیان کې پرون روس ته تر دې چې د خپاره شوي راپور په اړه معلومات ترلاسه کړل وویل له یوې مودې راهیسې دا واضح شوې ده چې روسیه په افغانستان کې زموږ خیر نه غواړي. د کانګرس دغو غړیو زیاته کړه دا مهمه ده چې موضوع جدي وڅارل شي چې معلومات ترلاسه شي چې روسیه یا کوم بل هیواد امریکایي ځواکونه په نقشه کوي. د کانګرس دو نورو غړیو مایکل مکول او ادم کینسینګر په یو بیان کې وویل که چېرته دا راپورونه سم وي نو د ټرمپ اداره دې ژر او جدي لاس په کار شي او د پوتین رژیم سره دې حساب وکړي. مکول او کینسینګر بیا وویل چې تر هر انتقامي عمل مخکې پکار دي چې یو ځل بیا دغو راپورونو ته کتنه وشي. د کانګرس جمهوري غوښتونکو استازو ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو مشر جان راتکلیف، د سپینې ماڼۍ د چارو د ادارې مشر مارک میدوز او د ملي امنیت مشر رابرټ اوبراین معلومات ورکړل. راتکلیف په یو بیان کې وویل موږ له هم د رسنیو د خپاره شوي راپور تحقیقات کوو خو له بده مرغه وخت یو څه ډېر تیر شوی. د دفاع وزارت ویاند هم ویلي دي چې د دې راپور ارزونه کوي. جاناتن هوفمن وویل تر دې نیټې دفاع وزارت د شویو تورونو کره شواهد نه لري چې خپلواکو سرچینو دې د دې ادعاو تایید کړی وي. ټاکل شوی ده چې د استازو جرګې یو شمېر دیموکرات غړیو ته به نن د دې موضوع په اړه معلومات ورکړل شي. د دواړو ګوندونو جمهوري غوښتونکو او دیموکرات غړیو له استخباراتي چارواکو غوښتي دي چې د کانګرس ټولو غړیو ته معلومات ورکړي او دا وړاندیز دې هم وشي چې د روسیې او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره به یې عواقب څه وي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې برخه کې له استخباراتي ادارو د معلوماتو له اخیستو ډډه وکړه. د سپینې ماڼۍ ویاندې کایلې متنانی د دوشنبې په ورځ وویل
د
استخباراتي ټولنې ترمنځ اجماع نشته. په حقیقت کې د استخباراتي ټولنې په منځ کې نظریات مختلف دي چې دا تر هغو ولسمشر ته نشي وړاندې کېدی چې حقیقت یې معلوم نشي. د لومړي ځل لپاره نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جون په 26مه راپور ورکړ چې روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ځپلو لپاره انعامونه ټاکلي او په دې اړه د مارچ په میاشت کې د ولسمشر ټرمپ سره معلومات شریک شوي دي. وروسته نورو رسنیو د واشنگتن پوسټ په ګډون پر دې موضوع خپل راپورونه خپاره کړل. روسیه او طالبانو دا راپورونه رد کړي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د جون په 28مه په یو بل راپور کې ولیکل چې داسې باور کېږي چې د دغو انعامونو له امله یو شمېر امریکایي سرتیري په افغانستان کې وژل شوي دي.
احمد خبر و چې د امریکا د استازي جرګې ته د ځینو معلوماتو په اړه باندې تاسو ته جزئیات درکړل. هغه دا چې ویل کېږي روسیې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره طالبانو ته انعامونه ورکړي دي. په دې ارتباط تاسو مکمل جزئیات واوریدل. همدا مسله احمد خبر د سیاسي چارو لکتونکي نظیم سمون سره هم شریکه کړي او د هغه تحلیل یې غوښتي چې د دغه ډول راپورونه بل طالبانو سره د واشنگتن د سولې هڅې اغیزمنې کړي که څنګه.
په دې کې شک نشته چې طالبان پر پاکستان سربیره د سیمې له نورو هیوادونو سره هم اړیکې لري او د هغوی نه وخت په وخت مالي او تسلیحاتي کومکونه ترلاسه کړي دي چې له دې ډلې یو هم روسیه ده. دا راپورونه که څه هم تر اوسه پورې تایید شوي نه دي، یعنی موثق سرچینې نه دي تایید کړي، خپله د امریکا حکومت هم نه دي تایید کړي، ولې انتظار کېدای شي او دا هم که وګورو په داخل کې د امریکا د ټرمپ د ادارې ځینو مخالف کړی کې د شیدارا پورونه افشا کړی وی، ځکه چې ټرمپ اوس له طالبانو سره په معامله کې دا کچیر ثابت شي چې رښتیا هم روسي طالبانو ته د امریکایي ځواکونو د وژلو په سر انعام ورکونه، دا به ټرمپ ته لږه ګرانه پریوزي. نو په دې اساس هم امریکا د ټرمپ اداره د نشي تاییدولې دا خبر.
سموسب د امریکا په متحده ایالاتونو کې د روسي او طالبانو د اړیکو سیړنه روانه ده. کدا ثابت شي چې طالبانو د امریکایانو په سر له ماسکو انعامونه ترلاسه کړي، دا به د سولې پر بهیر څه تاثیر وکړي؟ امریکایان به پر طالبانو به اعتماد نه کړي؟
کدی ته وګورو چې دا به د امریکا حکومت ثابتوي چې آیا رښتیا هم داسې شوي او کنه. خو زه فکر نه کوم چې داسې دی وشي، ځکه ټرمپ په داسې اساس وخت کې نه غواړي چې ځان ته بله لانجه وګوري، ځکه هلته ټاکنې را روانې دي او امریکایانو دلته له طالبانو سره معامله کړې ده. که چیرې دا ثابته شي چې روسانو طالبانو ته د امریکایانو د وژلو په سر پیسې ورکولې، نو دا به د ټرمپ حیثیت ته زیان ورسوي او بې اعتباره به کی په ټاکنو کې. نو د دې اړخ حذف کرنا کوم او که نور په دې اړه تحقیقات وشي، نور بنسټونه وکړي، نو هغه هم کولای شي چې د سولې پر پروسې سربیره په امریکا کې د پټاکونو کې د ټرمپ هغه ته اعتبار ته زیان ورسوي.
د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د داسې اعتماد درامنځته کېدو لپاره چې د افغان سولې بهیر ورسره چټک شي، ساس په نظر باید سوشي.
د طالبانو امریکایانو ترمنځ خو اعتماد ورځ په ورځ زیاتیږي او بې اعتمادي نشته. دوی په خپلو کې سره تړون کړی دا او دواړه یو بل راضي هم دي. پرون چې پمپیو له ملا برادر سره خبرې کړې وي، بیا د ویلي و چې طالبانو په تاوتریخوالي کې کمواله راوستي او په لوی ښارونو بریدونه نه کوي. له دې نه مطلب دا ده چې امریکایان په لوی ښارونو کې، یعنی په خپل اډو کې ځان مسون ګڼي او هغه تاوتریخوالي چې د اوس عملاً په له ښارونو څخه بهر روان ده، افغان ځواکونه وژل کیږي، ملکیان وژل کیږي، هدفي وژنې روانې دي او خال خال بریدونه کیږي په خلکو باندې، صاف ټارګټونه یا نرم اهداف په نخ کیږي. نو دوی ته دا د توتريخواله نخ کاری، بلکې دوی ته توتريخواله هغه کاری چې په خوا به دوی په اډو شاوخوا ته لوی موټر بم چودنی کیدلی. نو دوی ترمنځ اعتماد جوړ دی، اعتماد دی خو خراب ده چې هغه افغان حکومت د جګړې اصلي اړخ ده. د دې لپاره چې دغه اعتماد سازي وشي، امریکایان باید شرایط درکړي او په طالبانو باندې فشار راوړي، تاوتریخوالی کم شي، ترڅو د نورو بندیانو خوش کېدو ته لار واره شي او د بندیانو خوش کول بیا بل اخره بین افغاني مذاکراتو ته لار پرانیزي.
د سیاسي چارو کتونکو نظیم سمون و چې د امریکا او طالبانو د اړیکو په ارتباط او دا چې د روسیې وروسته راپور چې ویل کېږي روسیې طالبانو ته انعامونه ورکړي چې امریکایان ووژني، دا به څه تاثیرات ولري په دې اړه باندې له موږ سره خپل تحلیل شریک کړه.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
وربشو هلمند ته په هلمند کې د سنگین د دوشنبه د ورځې د ملکی مرګ ژوبلې پر ضد لاریون وشو. لاریون والو د جګړې پر ټولو اړخونو غږ وکړ چې د ملکی کسانو ژوند ته پاملرنه وکړي. دوی د حکومت څخه غوښتي چې د دې مسلې د خپلواکو څیړنو لپاره د یوه باصلاحیته کمیټه وټاکي چې رښتیا معلوم کړي. په دې اړه الیاس دایی له هلمند راپور رالیږلی.
د لاریون کوونکو شمیر لږ دی. د لشکرګاه په ګرم هوا کې د مزیره چانو لخوا په نیول سو سپینو بینرونو باندې په سره رنګ د سنگین او وشیرو ولسوالیو نومونه هغه مړي او ټپیان رایادوي چې په یوه کې د توغندیزو بریدونو او بلکې د منچاودیو له امله ګڼ شمېر ملکي کسان ووژل سول. د سنگین د دوشنبه د ورځې د پیښې دقیق څرنګوالی لا معلوم نه دی. حکومت طالبان او طالبان حکومت تورنوي چې د ملکي کسانو پر میله بازار راکټونه او توغندوی وشتلي دي او ملکي کسان وژلي دي.
د قاتلینو مجازات غواړو.
دلته په لشکرګاه کې مدني فعالان، قومي مشران او د ښار اوسیدونکو په ولاریون کې راټول شوي دي او د حکومت او طالبانو لخوا د ملکي اهدافو په نشو کول غندي. دوی د جګړې پر دواړو غاړو ژغ کوي چې د سنگین بوژنوونکي پیشه په بې طرفه ډول وڅېړي او عاملینې چې د هرې غاړې وي د عدالت منګولو ته وسپاري. مدني فعال نظر محمد رودی او ښوونکي جان محمد شیرزاد وویل خلک د وینو او مرګونو څخه پوزې ته راغلي دي. هیله ده د جګړې دواړې غاړې روان بد حالت ته تغییر ورکړي.
دغه زموږ د ملت څخه پکت د هر ډول سپار په توګه کار اخیستی دی. نو دغه حالت نور په هیڅ صورت موږ ته د زغم وړ نه دی. موږ هم طالبانو ته وایو، هم حکومت ته وایو چې دا ملت نور په هیڅ صورت ستاسو دواړو څخه ناراضه دی او پرېږدي مو نه په هر رقم چې وي پر دواړو باندې راپورته کیږي.
ته باور وکړه چې هغه حالت په افغانستان کې شروع دی، خصوصا په هلمند کې چې د پسونو او د د د د انسانانو وینې مو سره ګډې سوي دي، غوښې مو سره ګډې سوي دي او هلته په واشیر کې زموږ خلک، بیګناه خلک په پړندو مینونو باندې خیږي. تر څه وخته دا افغانانو ته نور د زغم وړ نه دی. موږ سوله غواړو. موږ د دواړو لورو څخه غوښتنه کوو دوی ته خپل لمن نیسو او دوی ته د خدای پار نیسو چې نور ملت مزوروي.
په سنگین کې د دوشنبه د ورځې ملکی تلفات هم لوړ شوي دي. په خبر پاڼه کې چې تیر ورځ د حکومت لخوا رسنیو ته استول شوی و درویشت ملکی کسان مړه او 15 ژوبل یاد سیول. خو هغه تازه شمېرې چې د لشکرګاه د ایمرجنسی روغتون څخه ځینو سرچینو ازادي راډیو ته پاکې ورکړي دي ښیي چې د مړو شمېر 30 ته رسېدلی دی او لا هم د ځینو ټپیانو حالت د اندېښنې وړ دی. د لشکرګاه لرون کوونکي نه یوازې د سنگین او شیر ولسوالۍ د ملکي تلفاتو د څېړنې غوښتنه کوي، بلکې د جګړې پر دواړو غاړو یې ژغ وکړ چې اوربند وکړي او د سولې د مخامخ خبرو دپاره لاسونه بډ وهي.
هر څوک د خپل کورنۍ لري، خپل ورور لري، خپل ماشوم لري، هغه رایتیږي. سنگین هم زموږ د زړه ټوټه ده، د واشیر هم زموږ د زړه ټوټه ده. زموږ په ټول افغانستان خوا بدیږي، خپل د ولایت په خلکو په خاص ډول باندې خوا بدیږي. پر هیچا باندې منه د پیرزو چې یا په بمونو والوزي یا په موټر بمونو والوزي. زموږ هیله دا ده چې د سولې روان بهیر دې نه بدنامه کوي. زموږ د ولس قاتلان باید سزا ووي.
تاسو وینئ چې په هر کور کې درې څلور کونډیانې دي او ځوانان مو زیات طبقه ځوانان په نشي توک اخته دي، زیات مایوب دي. د دې ټولو لامل جنگ دی او د دې جنگ مسؤل هغه زموږ خرڅوي مشران دي. نور موږ پر مشرانو ژغ کوو چې نور ته شخصي ګټو تیر سي، سوله وکړي، په یو اتفاق سولې ته کار وکړي، هغه سوله چې اسلام او قرآن وایي.
د سنگین او اشیر ولسوالیو پر ملکی مرګ ژوبلي د غلاریون په داسې حال کې کېږي چې د یوناما او د بشر د حقونو د خپلواک دفتر په وروستیو راپورونو کې شمېرې ښیي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو کچه تر بل هر وخت لوړه شوې ده. محمد الیاستی، تازه‌دی رادیو، هلمند.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی له حکومت غوښتي چې د اوړي له رخصتۍ وړاندې کاندید وزیران دوی ته د باور رای اخیستلو لپاره معرفي کړي. د دې جرګې لومړی مرستیال میرزا کټوازی ازادي راډیو ته وویل لژمنی او اوږدې ځنډ وروسته لا هم حکومت نه دی توانېدلی چې کاندید وزیران ور معرفي کړي. په دې اړه رحمت الله افغان یو راپور جوړ کړی.
د افغانستان ولسی جرګه په حکومت له دې عمله انتقاد کوي چې د لوړې له مراسمو درې نیمې میاشتې وروسته هم نه دی توانېدلې چې کابینه ورمعرفي کړي. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د اوړي له رخصتیو مخکې باورۍ اخیستو لپاره دوی ته کاندید وزیران ورمعرفي کړي.
د وخت چې کابینه هم معرفي کوي شایسته سالاري او ټول اقوام د افغانستان په پیلي نظام کې باید ځانونه خلک وویني او دغسې څوک ولسي جرګې ته تاسې معرفي کړئ چې هغه هم وړتیا ولري، هم یې تخصص د ادارې ولري، او هم وکولای شي مختر د خدمت د خپل بیچاره او مظلوم ولس ته وګرځي.
ښاغلی کټوازی وایي چې شاوخوا شل ورځې وروسته د اوړي رخصتۍ پیلېږي، خو دوی ته د کابینې مسله مهمه ده چې له رخصتیو وړاندې باید کاندید وزیرانو ته د رایو صندوقونه کېښودل سي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د تېر لمریز کال د کپ 19مه د لوړې مراسم پر ځای کړل او په لومړۍ وینا کې ژمنه وکړه چې کابینه به ډېر ژر د باور اخیستو لپاره ولسي جرګې ته ورمعرفي کړي، خو له دې سره جوخت سیال کاندید عبدالله عبدالله د لوړې مراسم پر ځای کړل چې ژور اختلافات یې رامنځته کړ او بالاخره تېره میاشت وتوانېدل چې سیاسي توافق وکړي او کابینه سره اوبیشي. د ولسي جرګې ادارې پلاوی وایي چې د ولسمشر له لوري کاندید وزیران ورمعرفي سوي، خو د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله تر اوسه نه دی توانېدلی چې د هغې د ونډې کاندید وزیران ولسي جرګې ته معرفي کړي. هڅه مو وکړه چې نوموړي ته د نږدې کسانو نظر راواخلو خو ونه توانېدو. بل خوا تېره ورځ په ولسي جرګه کې یو شمیر وکیلانو د لاسلیکونو په راټولولو سره له حکومت وغوښتل چې دوه تابعیت لرونکي کاندید وزیران دوی ته ورمعرفي نه کړي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا اوسني وکیلان به په خپله خبره کلک ودرېږي؟ دغه پوښتنه د ولسي جرګې غړي شینکی کړخیل داسې ځواب کړه:
وکیلان ځینې موضوعات مطرح کړي چې وروسته په خبر باندې پابند نه پاتې کېږي، زه فکر کوم د موضوع د پخوا په شان سره معامله وشي.
هغه لیک کړخیل زیاته کړه چې د ملي وحدت په حکومت کې ځینې وزیران دوه تابعیته و، خو بیا یې هم د باورۍ ترلاسه کړې. هڅه مو وکړه چې د کابینې د معرفي کېدو او دغه شان د دوه تابعیته وزیرانو د موضوع په اړه د جمهوري ریاست نظر هم راواخلو، خو چا مو پوښتنې ځواب نه کړې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کرونا ویروس د نوې پیښو له زیاتېدو سره څو نور ایالاتونه هم د بارونو، رستورانتونو او نورو کاروبارونو د بیا پرانیستو له پرېکړې په شا شول. چارواکي شکایت کوي چې اکثره خلک د ماسک د اغوستلو او ټولنیزې فاصلې د رعایتولو لارښوونې له پامه غورځوي. د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په متحده ایالتونو کې پرون د 24 ساعتونو په ترڅ کې د کووید 19 ناروغۍ لږ تر لږه 240,000 تازه پیښې ثبت شوې، او له دې داسې ښکاري چې د کرونا ویروس تازه پیښې خورا په چټکۍ په زیاتېدو دي. صالح محمد صالح او په دې اړه نور جزئیات.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ساري ناروغیو مخکښ متخصص ډاکټر انټونی فاوچی په دغه هیواد کې د کرونا ویروس د نویو پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. دای چې د سپینې ماڼۍ لخوا د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره د ضربتي ډلې غړی دی وایي نوې شمېرې په هغو ایالتونو کې ثبت شوي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي مقررات یې بې وخته نرم کړل. فوچی به نن سهشنبه د مشرانو جرګې استماعي غونډې ته په دې اړه چې آیا خلکو ته د کارونو او ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړل سي کنه معلومات ورکړي. نوموړی وایي دوی باید دوی اونۍ نور هم صبر کړی وای او بیا یې محدودیتونه لرې کړي وای. د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په متحده ایالاتونو کې پرون د 24 ساعتونو په لړ کې د کووید 19 ناروغي لږ تر لږه 240,000 تازه پیښې ثبت شوې، او له دې داسې ښکاري چې د کورونا وایرس تازه پیښې خورا په چټکۍ په دغه هیواد کې په زیاتېدو دي. په امریکا کې د کورونا وایرس ډیری نوې پیښې د دغه هیواد په جنوبي او لویدیځو ایالتونو کې ثبت شوې دي. د اریزونا والی داګ دوسی بارونو، سینماګانو، جیمونو او د لامبو پارکونو ته سمدلاسه د دې شورزو لپاره د تړل کېدو امر کړی دی. ولی ورسته له هغې عکس العمل وشو چې تېر یکشنبه په دغه ایالت کې چارواکو د کورونا وایرس د 3,850 نویو پیښو راپور ورکړ چې دا په دغه ایالت کې په یوه ورځ د کورونا وایرس تر ټولو لوړه شمېره دی. د اریزونا والی پرون ویل اټکل دا دی چې دغه شمیر به راتلونکي اونۍ تر دې هم زیات سي. د فلوریدا او تکساس ایالتونو چارواکو سر له راتلونکي جمعې د ټولو تازه پرانیستل سویو بارونو د تړلو امر کړی. بلخوا د نیو جرسی والی فیل مورفی ویلي هغه څه چې په پام کې و د دې اونۍ په وروستیو کې به سرپټي خوړنځایونه بیرته نه پرانیستل کیږي. پرون دوشنبه ډیری ایالتونو خپل وګړو ته امر وکړ چې په عامه ځایونو کې ماسکونه وکاروي، حال دا چې د مخکنیو پالیسیو له مخې د ماسک کارول اختیاري و. د جانز هاپکینز پانتون د شمیرو لمخې په نړۍ کې په کورونا وایرس داخته کسانو شمیر تر 300 میلیون اوښتی او تر 500 لکو او 400 زرو ډیر کسان یې له کبله مړه سوي دي. دغې وبا د نړۍ په سطحه د امریکا متحده ایالاتونو سخت ځپلي چې د دغه وایرس تر 2 میلیون او 6 لکو زیاتې پیښې پکې ثبت سوي او د مړو شمیر هم پکې تر 1 لکو 6 زرو اوښتی دی.
آزادی خبری مجله اوري.
مننه چې پښتو خبری مجله مو واورید. سید سمی عباس استودیو ته راغلی چې د آزادی رادیو وروستۍ نیم ساعت دری خبری مجله وړاندې کړي. مهرباني.